په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر نجونو د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې مظاهره وکړه. خو د طالبانو چارواکي وایي د نجونو لپاره د ښه چاپېریال پر برابرولو کار کوي.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایلو او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
طالب چارواکو هغه راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې رد کړې چې ګواکې د افغان ځواکونو وسلې او تجهیزات په لویو موټرونو کې پاکستان ته انتقالېږي.
وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کومې ویډیوګانې چې لاس په لاس کېږي یا د پخواني وخت دي او یا کومې بدې پېښې پورې اړه لري.
د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روڼ اندي وایي لکه چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکن شوي دي.
په ملي مسایلو کې د خوست نوم ډیر یو ځلاند و او اوس دغه چار یو څه کمزوري شوي دي.
مخیر دې چې راپورونو ته مخکړو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي ولستانه زیاده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنې لک تر لګه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. یک شنبه په کابل ښار کې لزګونه ښځو مظاهره وکړه. او په افغانستان کې د یونیسف استازولي د ماشومانو ترمنځ د سرخکانې اشرې د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنې لک تر لګه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. پیښه د جلال آباد ښار د 15 ناحیې اړوند کابل هډې ته څیرمه شوې. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې د یو ماشوم په شمول 15 کسان وژل شوي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه مېرمنه هم شامله ده. چا لا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد کې یوې چاودنې لک تر لګه 3 کسان وژلي وو. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې فعال دي او اکثر د دغسې بریدونو مسؤول بلل کیږي. یک شنبه په کابل ښار کې لزګونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. طالبان په وروستیو کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه زړولې او د خپلې سرپرستی کابینې د وزارتونو له ډلې د ښځو چارو وزارت لری کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونه پارولي له شپږم ټولګي پرته پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل دي. د کابل ښاروالي وایي له ځینو برخو پرته ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې په کور کېني. د کابل سرپرست ښاروال حمدالله نعماني په خپل لومړني کانفرانس کې دا خبره وکړه.
بازار کې زنانه تشنابونه دي، هغه کار خنر نشي کولای. هغه راځي، هغه د اجرانو صفت باندې راځي، هغه هم کار کوي. په ناحیو کې یا په مرکز کې ځینې داسې ښځې شته چې هغه د مسلک په لحاظ باندې موږ د دې مماثل بل قدر نه لرو. هغه هم راځي، ډیزاین په برخه کې شته، ساختمان په برخه کې شته، الکترانیک په برخه کې شته، هغه هم راځي کار کوي.
نومانی وویل د ښاروالۍ له نږدې 3000 کارکوونکو په تشکیل کې 80% ښځې شاملې دي، خو اوس چې اکثره په کور کې نول شوي معاشونه یې حواله دي. یوازې په ښاروالۍ نه بلکې د راپورونو له مخې له روغتیا، لوړو زده کړو او پوهنې پرته په ګڼو نورو دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو برخلیک نه دی معلوم او اکثر یې له دندو کورونو ته ستنې کړای شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکانې اشرې د ناروغۍ شمېرې د اندېښنې وړ لوړې شوې دي. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمېر قضیو زیاتېدل زیانمنونکي افغان ماشومان لا له خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلي دغو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو ډاډمنول حیاتي ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نیوی ډیلی کې وکتل. دوی د ګڼو نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته ورسید. شهزاده سعود به سبا تر دې چې مخکې چې نیویارک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. د پاکستان په شمال غرب کې د پولیو د واکسیناتورانو یو ساتندوی پولیس د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي خالد سهیل رسنیو ته ویلي چې برید د کوهارت په یو کلی کې شوی دی. د کمپاین کارکوونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو یوازې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی. پولیسو ویلي چې د دې پیښې په اړه باندې تحقیقات پیل کړي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې تر دې د پاکستان طالبانو ډله او همدارنګه القاعده شبکه په واکسیناتورانو او د واکسیناسیون په کمپاین باندې په بریدونو باندې تورنه شوې ده. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له بنگلاديش یو ورځنی لوبه وګټله. افغان ټیم د بنگلاديش لخوا ټاکل شوی 155 هدف د وولو بهاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې د بالینګ یا توپ چونې په برخه کې بلال سمی او ننګیالي خروټي درې درې وکټې واخیستې. اظهار الحق نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټنګ کې بیا اسحاق زازی 25، کپتان اعجاز احمد 23، اظهار الحق نوید 19 ناسوځیدلې منډې وکړې. کسام افغانستان له بنگلاديش دا لوبه وګټله خو د 15 یو ورځنیو سیریز 3-2 په بنگلاديش وبایلود. د دوی 15 لوبې د سپتمبر 11 پیل شوې وې چې د سر 3 بنگلاديش وګټلې او وروسته دوه افغان ټیم په خپل ګټه پای ته ورسولې. له سفیر ولستانګ زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زین نوري د خپل تخنیکي هم کاشم شاد زدران په مرسته وړاندې کوم. دغه راز به وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې پیاوړي کېدو ته اندېښنې څومره جدي دي. له افغانستان د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړي چې ښایي له افغانستان له خاورې بیا د القاعده او دغه راز د ځینو نورو ترهګرو ډلو ګواښ جدي وي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په جلال آباد کې نن بیا چاودنې وشوې. دوهمه ورځ ده چې په جلال آباد کې چاودنې کیږي او مرګ ژوبلې هم لري. په دغو چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی دی. دا چاودنې په هغه ولایت کې کیږي چې د القاعده د اوبخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش قوي مرکز بلل کیږي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار سفیر الله ستانیزی تعقیب کړی دلته په سټوډیو کې را سره دی. ستانیزی صاحب، جلال آباد نن بیا د چاودنې شاهد و، که څه هم تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې مخکې به یې ډېر ژر د دا ډول چاودنو مسؤلیت اخیست نه دی اخیستی، خو ډېره ګوته د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته نیول کیږي چې ښایي د دغو چاودنو تر شا لاس ولري، ځکه چې په افغانستان کې بله داسې کومه ډله فعاله نه ده. طالبان خپله چې پخوا یو د حکومت مخالفه وسله واله ډله وه په واک کې دي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په جلال آباد ښار کې په یوې لګڼې ګڼې ډکې سیمه کې چې د کابل اډه ده د غوچکو په سیمه کې هلته چاودنه شوې ده. مین مخکې له مخکې د سړک په سر باندې ښخ شوی و او هغه وخت چې د طالبانو موټر تیریده، البته رینجر موټر چې پخوا به پولیس پکې وو او اوس طالبانو سره دي، د طالبانو په همدغې موټر باندې دغه مین چاودلی دی. د لومړنیو راپورونو له مخې یو ماشوم او یو رکشاوان چې د همدغې چاودنې سره او دوی د 15 وژل شو په ډله کې د نورو وژل شو په ارتباط باندې د طالبانو چارواکو او خپلواکو سرچینو څه نه دی ویلي چې دا څوک دي، مګر د 15 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. همدارنګه
همدارنګه د ګڼ نور کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده چې پکې یو ښځه ده او ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د ټپیان ګڼ ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. دا دویمه چاودنه ده چې په جلال آباد کې شوې ده. پرون هم په جلال آباد ښار کې یوه چاودنه وشوه چې هغه د مقناطیسي ماین چاودنه وه چې په هغې کې درې کسان وژل شوي وو. په کابل کې هم د یوې مقناطیسي ماین چاودنې راپور ورکړل شوی و. دغسې چاودنې په ځینو نورو سیمو کې هم شوي دي او مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستې. خو امریکایي چارواکو همدارنګه طالبانو هم منلې وه پخوا چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تهدید شته. امریکایي چارواکو د دې ډلې د تهدید په ارتباط باندې څرګندونې کړي دي. همدارنګه یې ویلي دي چې ممکن داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګه او القاعده شبکه په یو یا دوه کلونو کې بېرته راژوندی شي او فعالیت پیل کړي تر دې حده پورې چې بیا امریکا او لویدیځ هیوادونو ته خطر پېښ کړي. د ماینونو د چاودنې په ارتباط باندې یوه بله مهمه مسله دا ده چې په ځینو هغو سیمو کې د راپورونو له مخې چې طالبان پخوا فعال وو او اوس هم د دوی په ولکه کې دي، هغه ماینونه چې دوی ایښي وو هغه هم چاودلي دي او ځینو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. چې د افغانستان په جنوب کې دغه سیګانې پېښې لغې ډلې په کندهار کې شوي دي چې اوس هم د ځینو چاودنو غږونه او راپورونه ورکول کېږي. البته دا مقناطیسي چاودنې نه دي بلکې هغه ماینونه وو چې ځای پر ځای شوي وو پخوا، خو تر اوسه پورې نه چا راایستلي دي او هماسې پاتې دي په خپل ځای باندې.
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د نړیوالو ډېرې اندېښنې په افغانستان کې په همدغو دوو ډلو دي، د القاعده شبکې او د غرض د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان د خراسان څانګې. چې پر همدې موضوع په یونان کې د ناتو غړي هیوادونه من جمله د امریکا دفاع وزیران او نور لوړ پوړي پوځي چارواکي بحث لري. له افغانستان د امریکایي ځواکونو په ګډون د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته امریکایي پوځي مشران هڅه کوي چې په ناتو تړون کې له خپلو متحدانو سره په راتلونکي کې د هغو ګواښونو په وړاندې ګډ اقدامات وکړي چې ترهګرې ډلې په تېره بیا القاعده او اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان له خاورې متوجه کوي. په دې اړه د ناتو د غړو هیوادونو پوځي چارواکي پرون او نن په یونان کې خبرې کوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال مارک میلی ویلي د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې غړي هیوادونه په خپلو کې استخباراتي معلومات لاسره شریک کړي او د ترهګرو ډلو چې بیا سره ځانونه منسجم نه شي کړی امریکا او متحدانو ته ګواښ متوجه نه کړي بحثونه او موافقې وشي. امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې کولای شي په افغانستان کې ترهګرې ډلې لری وڅاري او د اړتیا په صورت کې پرې لری بریدونه وکړي، خو په دې برخه کې په نږدې پرتو هیوادونو کې هم دوی امکاناتو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د سیاسي چارو ځینو پوهان هم اندېښنه لري، وایي چې دغه د امریکا او د نورو نړۍ هیوادونو اندېښنې یو څه پر ځای دي. د دوی په باور د نظام په بدلېدو سره دغه ډلې د دې امکان لري چې په افغانستان کې بیرته راوټوکیږي. نور په دې رپورټ کې.
امریکا لا هم له افغانستان نه ځان او نړۍ ته اندېښنه لري. امریکایي چارواکو په خپلو تازه څرګندونکو کې ویلي چې د افغانستان نه نړۍ او امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د مخنیوي لپاره له ناتو غړو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی پرون په یونان کې د ناتو له پوځي مشرانو سره ناسته کړې چې نن هم دوام لري. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې ناستې مهم هدف افغانستان او دغه هیواد نه امریکا او نړۍ ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو بحثونه دي. له دې وړاندې د امریکا لوی درستی جنرال میلی دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده او د داعش ډلې د بیا څرګندېدو فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې کېدای شي په یو یا دوو کلونو کې دغه ډلې متحده ایالاتونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د امریکا د اندېښنې بې ځایه بولي. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن یکشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. القاعده اوس په افغانستان کې نشته. اسلامي امارات متحد دی چې له افغانستان څخه به هیڅ هیواد ته ضرر نه پیښیږي، ولې نو نورو هم غواړو چې دلته مداخله ونه کړي. دغه ډلې له دې وړاندې هم په ټینګار سره ویلي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی، خو د چارو ځینې پوهان به د امریکا له لوري اوسنۍ اندېښنې پر ځای بولي. شنونکی متی الله خروټی.
بله، و د امریکای د متحده ایالاتو تشویش پر ځای ده په دې چې قرار دی هغه شواهد چې معلومیږي د افغانستان نظام په بدلولو سره هر خارجي مجاهدین گویا جنگیالی هغوی القاعده پورې مربوط خلق وي او القاعده له خوانه تسلیح تجهیز تمویل کیږي او القاعده د هغوی مدیریت کوي. د دې شک نسته چې داعش هم قوي سي په افغانستان کې. د دې لپاره چې د داعش د قوي کېدو مخه ونیول سي د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو ته لازم دی چې د داعش د شکلګیرۍ نه په افغانستان کې جلوګیری وسي.
امریکا داسې مهال د اندېښنو اخیستی چې په تېره میلادي میاشت کې د کابل په هوایي ډګر د دوو بریدونو په ترڅ کې له سلو زیات کسان ووژل شول او له 210 ټپیان شو چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. په وژل شویو کې دیارلس امریکایان هم شامل وو چې امریکایي چارواکي وژل کېدل تایید کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د ښځو چارو وزارت د بندولو او زده کړو ته د نجونو د محدود لاسرسي په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی چې شمېر لسګونو ته رسېده په خپلو شعارونو کې د زده کړې او کار غوښتنه کوله. نور په دې راپور کې
دا کم شمیر خزی په کابل کې د خزو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپل حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي، زده کړه او کار زموږ حق د شعارونه ورکول وايي. خزی دی لټولنیزو فعالیتونو نه منې کیږي. ل لاریون کوونکو یو وی ترنم سیدی وای طالبان نشي کولای دوی لکار او زده کړو منې کړی او مجبور دي چې وختنی ومن
مکته ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقوقو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنه سکه چې موږ په درد نه خوري. هغه مهال چې هیڅوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي، موږ خپل خپل غږ پورته کوو، خپل راوز او اعتراض کوو، یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخي دودي. دا غوښتنې وروسته تر هغې پراخېږي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه او دغه شانې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان د موج تحول په نوم ګوند چې مشري یې د ولسي جرګې پخوانی وکیله او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي او غړي فوزیه کوفي کوي، نن د یکشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وایي له کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
له کار څخه د ښځو لری کول او لدوی سره تبعیزي چلند کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هیوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دي. له همدې امله دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوي جوړښت په رهبرۍ کې ونډه د مبارزو ښځو له بنسټیزو غوښتنو یوه ده.
مبارزه ان کشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان ښځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د ښځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی ښځو ته په روغتیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او په نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې د سیالته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایلو او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت په اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي، د دې لپاره کار روان دی. انشاءالله امید کیږي چې دا مرحله هم توي شي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم د ښځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالینې له افغانستانه ووتې، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. طالب چارواکو هغه راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې او وزیر رد کړ چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې او تجهیزات په غټو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي او هلته هم د کباړ په توګه پلورل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو څو ورځو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د افغانستان د پخوانی و امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند پوځي وسلې، وسایل او وسایط په غټو موټرو کې بارخکاري. د ټولنیزو رسنیو یاد کارکوونکي داوه کوي چې دغه پوځي وسایل له کونړ پاکستان ته وړل کیږي، خو طالب چارواکي بیوي دوی هغه وسلې او وسیلې چې بې ځایه ولاړې وي هغه ټولې د 201 سیلاب قلی اردو اړوند دوهمی پلې لیوا ته انتقال کړي او هیڅوک حق نه لري چې له هیواده بهر کړي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابی تیر ورځ دوهمی پلې لیوا ته تللی و. هلته رسنیو ته وویل دوی د هیواد خاورې او ټولو ملي شتمنیو ساتونکي دي او هیڅوک نشي کولی چې دغه وسایل نورو ځایونو ته انتقال او یا هم له منځه یوسي. د پوځي موټرو د انتقال اکشونه او ویډیوګانې یوازې له کونړ نه خپرېږي، بلکې د هیواد له نورو ولایتونو هم په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته خبرونه، ویډیوګانې او عکسونه لاس په لاس کېږي چې ورسره لیکل شوي یا ویل شوي د ملي شتمنیو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق مخه ونیسي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیل احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل له هیواده هیڅ ډول وسله، پوځي موټرې، وسپنه او یا هم کباړ څوک نشي وستلی.
نه د حقیقت نه لري اوس د هیواد څخه هیڅ نه وسپنه نه په بل ډول مواد بند وي، لکه وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کومې ویډیوګانې چې لاس په لاس کېږي یا د پخواني وخت وي او یا کومې بلې پیښې پورې اړه لري، دا د اسلامي عمارت له طرف څخه نه دي او د اوس وخت پورې اړه نه لري.
د یادونې وړ ده چې په ویایمه لسیزه کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته د افغان پوځ الوتکې، ټانکونه او نور ډول ډول تجهیزات او وسایل مجاهدینو ته پاتې شول. د خلکو په خبره چې څه په کورنیو جنګونو کې له منځه لاړل، زیاتې پاکستان ته انتقال شول او څه چې پاتې ول هغه نړیوالو ځواکونو د ډی ډی آر او ډایاک د بې وسلې کولو پروسو کې له منځه یوړل. اوس هم خلک ویره لري چې له افغان ځواکونو طالبانو ته پاتې وسیلې او تجهیزات د پخوانیو برخلیک سره مخ نشي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې د ټول هیواد او ملي شتمنیو ساتنه یې دینی او ملي دنده ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست فرهنګیان مدني فعالان او رون اندی وای چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی وای خوست د علم، ادب او فرهنګ له اړخه یو بډایه سیمه ده، خو اوس په کې د پخوا په شان ادبي بنډارونه، مشاعرې، غزلیز ماښامونه او نور پروګرامونه نه ترسره کیږي. بلور ته د فرهنګ په برخه کې د طالب سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو، رون اندو او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه یا پلانونه عملي کړي.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، مېلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی، د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هره موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنی شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، دغه پخوا په شان ګړندی نه معلومېږي یا روښانه نه دي.
پوهان وای هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای وای
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم خو فرهنګي فعالیتونه و دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي فرهنګي ناستې فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم وپیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سره ټول کړو د هغوی په همکارۍ د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ تر وکولی کیږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کولو مختلفې برنامې ورته پیش کړو هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی هغه که د سیمینار په برخه کې دی هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې په خوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشا اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ماخامنی خبری مجله اوریدی ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه هم صافه او وازی اوریدلی شي. د ازادي رادیو د ماخامنی خبری مجله ورستی برخه ته رسیدلی یو. ز نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسئ بل او د ازادي رادیو ورستی خبری مجله پاتره. خو مخکې دې چې د خبري مجله پای ته ورسیږي تاسو را بولم د ازادي رادیو د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ وی نوې برخه ده
د ژوند رنگونه.
سلام ستنم چیرې یعقوب رور څه کاروبار کوي؟
تر ما زه په پنچرمې نه مازه په پنچرې مې دا کار کوم
او د پنچرې تر څنګ دلته پېټرول او ډیزل لا شانم دینو دا کوم ست دي
او دا ټول زما د الحمدلله بس خدای دې مالي.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته مخه کړې؟
دا کاروبار خو مات دې پلان نه پات دې
څومره وخت کیږي سره
یار 15 کال څخه بکی دا سره
زګړې دې کړې
زګړې د سم دې کې امر دې وخت زګړې تور کار ملګ وخت دې کار ته دا چې اول خو زګړې مهمه دې چې زګړې دا کار ما دې لپاره ځکه ما مخ ژوند کچېر په ځکه نه کیږي خو کار به دې خو خیال نو یې کار ځکه خو کوي ما
نو کنکور او پانتون ته دې نیت شته
او بالکل می نیت درځي نه بعد بس خې وی کوس وا
کوم پوهنځي یا کوم مسلک خو بدین ځان لپاره نه غوړه کړه
غوړه کړه مې نه ولا خو ډیر شوق مې غت دا کمپیوټر ساينس او هغه نو ورسته انجنیری ته
د ستاسو د ټولګیوالو په منځ کې تچ کاروبار کوي واغو کاروبار نه کوي څومره فرق لیدل کیږي مثلا تاسو څه ډول یو ځان احساس کوي د دې په منځ کې؟
پر خدا دا چې دوی نه ما فکر لګول وړدا خداونه ځکه چې ماته معلومات کیږي چې باندې څه روان دي څه کیږي په کار چې لاس تر دې چې نه راځي دوی په هغه کې ډېر داسې نه پښتا یو نن څنګه د سې چې یو نمبر دوه نمبر هغه تکړه دي تقریبا او ماته من نمبر هغه تکړه دي هغه خدي مخ روان دي خو د مان رسو چې کوم دي زغت باندې دا افسوس کوم چې تاسو باید کار خو زه تعلیم هم نه کړم.
یعنی تاسو وړاندې له وړاندې چې تحصیل وکړئ یو مسلک مو زده کړی دی او کسب مو زده دی تیار؟
بالکل کسب ما د دې لپاره زده کړی چې زه ګورم چې افغانستان کې ډېر لایقه لایقه خلک دي، بااستعداده خلک دي، فارغ شوي دي، پوهنتون نه وظیفه ورته نه پیدا کېږي. د مسلک ځان د ورځې مزدوره کوي، اتلس کاله سبق ویلی دی، د ورځې په 2500 روپۍ کار کوي.